غواړي چې په جدي اقداماتو د لوی لارو امنیت خوندي کړي.
آزادی رادیوی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور
درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاری. یو ځل بیا مو د ازادي رادیو مجله په وړاندې کولو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. په هنر جاج کې د کوټې په هنتون استاد صادق ژړک سره د پښتونوالي جاج خلو
کلتور په توګه پښتونوال او اسلام چې له 400 کالو څخه بیا په دې خبره کې د اسلام لنا تک سره پښتونوال
په فنکار برخه کې لیکوال او شاعر سلیمان خپلواک د خپلې شاعري په لاملونو غږیږي.
یوازې او یوازې غواړم چې خپل ځان په شعر باندې قرار کړم.
په زرپانه کې به لنډه کیسه شیرینی واوري.
زوایم نس می خوږیږي او تراته د سر درد ګولې راکوي. ژرکه و مړکیږم
او په ورخمین خیال کې به مرشوي پلار ته د یو یتیم ماشوم ناری واوري. د هدیرې خاورې کې ورکه پلارا ته خود وران کلی غون کې زور شوی تا خپل تور ګیرا هم دې کې سپینه کړچی. دلته به امن راوړي، دلته به جنگ ختم کړي، دلته به سول راوړي.
آزادی رادیوی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور
ماشومانو ته د کیسو ویل یا لوستل د ماشوم د تخیل لودي سره مرسته کوي. تخیل انسان ته دا وړتیا وربخي چې د نورو پر ځای فکر وکړي، د نورو ستونزه، غم او درد درک کړي او له نورو سره خواخوږي پیدا کړي. کله چې انسان له نورو سره خواخوږي پیدا کړي، بیا د نورو حق پیژني، له نورو سره په مینه چلند کوي او د نورو زورولو ته نه هوسي. په دې توګه د ټولنې نظم خوندي کیږي. ماشومان د دغو کیسو په اوریدلو ځان اتل احساسوي او د کیسو په کریکټر کې ځان او خپل ملګری ګوري چې دا خیال د دوی پر ذهني ودې مستقیم اغیز کوي. د کیسو کتابونه باید رنګا په غټو تورو په ښه کاغذ او انځورونو ښکلي شوي وي. دغه کتابونه باید د ماشوم په ژبه ولیکل شي. د کیسې د ویلو پر وخت باید غږ زیر او بم شي، ځکه چې په کیسه کې بیلابیل لوبغاړي یا کریکټرونه موجود وي. نو له کریکټر سره باید غږ هم توپیر ومومي. د کیسې په ویلو کې باید خپل احساسات، عواطف او لهجې ته بدلون ورکړو. د کیسې لپاره تر ټولو ښه وخت شپه ده، کوم چې ماشوم پرته له سر او مخ ټول ځان په بړستن یا کمپله کې پټ وي. خو ځینې روانپوهان بیا وایي چې د کیسې د ویلو لپاره ټاکلی وخت نشته. دوی وایي چې په هر وخت کې که ماشوم ته کیسه ولوستل شي غوره ده، خو تر ټولو غوره لار یې دا ده چې له ماشوم څخه پوښتنه وشي چې دی څه وخت غواړي کیسه واوري. دا چې هر وخت د ماشوم لپاره کیسه کوي وی کړی، ځکه کیسې مو ماشومان غښتلي او په ټولنیزو رموزو پوهوي. تر ټولو مهمه مسله بیا دا ده چې مور یا پلار ماشوم ته کیسه لولي، له هغه سره د ماشوم عاطفي تړاو زیاتیږي. په همدې هیله موږ نننۍ راډیوي مجله پیلو. په پیل کې له مریم توخینا د تیرونی فرهنګي خبرونه اورو.
د افغانستان له ژورنالستان سره د مالی ملاتړ صندوق د شهیدانو د کورنیو، ټپیانو او ناروغانو سره د کابو 2 میلیون افغانیو مرسته وکړه. د هیواد د خپلواکۍ د سلمي کلیزې په ویاړ له خبریالانو سره د مالی ملاتړ د صندوق له لوري د حکومت د رسنیو په مرکز کې د شهیدو خبریالانو له کورنیو، ټپیانو او ناروغانو سره د مرستې غونډه جوړه شوه. په دې غونډه کې له خبریالانو سره د مالی ملاتړ د صندوق رئیس محمد آصف وردک، د صندوق د کړنو او له یو شمېر هغو خبریالانو سره چې د خبر رسولو په لاره کې شهیدان او ټپیان شوي دي د مرستې یادونه وکړه او وی ویل چې څلور دېرش خبریالان سره له هغو پیسو څخه چې د هیواد جمهور رئیس محمد اشرف غنی د صندوق په واک کې ورکړی دي، د 1,920,000 افغانیو مرسته وشوه. د هیواد نومیالی سینماګر غفار قطبیار مړ شو. دغه مشهور هنرمند د هغې ناروغۍ له امله چې لسه مودېره په دې خوا ورپېښه شوې وه پرون ومړ. د باختر آژانس د خبر له مخې غفار قطبیار په زیاتو فلمونو او سوریالونو کې رول ولوباوه او زیاتره په منفي رولونو کې څرګندېده او د سینما هنر د مینهوالو ترمنځ یې ښه شهرت درلوده. د غفار قطبیار لومړنی فلم زخمی زندگی و او هغه فلم چې د ته زیات شهرت ور په برخه کړ د برباد رفته هنري فلم دی چې څو ځلې د ټلویزیون له لارې هم نندارې ته وړاندې شوی دی. قطبیار په 1913 کال کې په پنځشیر کې زیږیدلی و او د ثانوي تعلیماتو دوره یې د کابل په نادرې لیسه کې بشپړه کړه او د هغه وخت د نامساعدو شرایطو په نسبت له هیواد څخه بهر ته ولاړه او په ځینې رسنیو کې هم کار وکړ او په 1903 کال کې بیرته هیواد ته راستون شو. دغه هنرمند له څه مودې را په دې خوا د ناروغۍ په بستر کې پروت و او وفات شو. د افغانستان له فرهنګي میراثونو سره د ملاتړ ټولنې د هیواد د تاریخي ابداتو او د فرهنګي میراثونو د سلامتیا غوښتنه وکړه. د افغانستان له فرهنګي میراثونو سره د ملاتړ ټولنې په هیواد کې د سولې له مرکچي لورو څخه د فرهنګي میراثونو او تاریخي ابداتو د سلامتیا د تضمین غوښتنه وکړه. په هغه اعلامیه کې چې د باختر آژانس ته رسېدلې ده، افغانستان د تاریخي آثارو او ابداتو د لرلو په لحاظ په نړۍ کې بډایه هیواد بلل شوی دی، خو څرګنده شوې ده چې پرله پسې جګړو د دې هیواد هویتي ساحو ته نه جبیره کیدونکې زیان اړولی دی. د افغانستان له فرهنګي میراثونو سره د ملاتړ ټولنې ویلي دي چې د افغانستان سیاسي او ټولنیز حالات په بشپړ دقت سره تعقیبوي.
د نورستان ولایت په مرکز پارون کې داسې ونشته چې خلک ترې کاسي، کونډۍ، جامونه او نور داسې شیان جوړوي چې د خوراک او څښاک لپاره کارول کیږي. دوی وایي چې په خوا اوسپنیز، ښیښهیي او پلاستیکي لوښي نه وو، نو دوی به زیات لرګین لوښي استعمالول او جوړول بی، مګر اوس یې دا کاروبار په ټپه ولاړ دی. له نورستان زموږ همکار روح الله انوري په همدې اړه راپور برابر کړی.
د نورستان اوسیدونکو وای پوخا چې وسپنیز، خیخایی او پلاستیکی لوخی نو دوی به زیات لرګین لوخی جوړول او غوښتونکي هم زیاتو، خو اوسې کاروبار په ټپه ولاړ دی او د نورو خلکو په څیر نورستانیانو هم خپلو تولیداتو ته شا کړې ده. موږ د پارون اړوند ډیوی کلی ته تللی یو. دلته مو یو عمر خوړلی کلیوال امیر محمد پیدا کړ. د چا چې څلوېښت کالو کې ګوتې او سونه د لرګینو لوخو په جوړولو بوختو، خو اوس وای چې لرګینو لوخو سره د خلکو مینه کم شوی او د دوی کاروبار باندې هم بد اغیزه کړي.
ټول نورستان خلک دې زنه وړل، مخکنه بازار نه خو خلک کم دي، خو اوس دا نور لوخي ډیر راغلي. مخکې دا نور د اوسپنې لوخي نه و، په دې لوخي نه و چې دې ټول د زمونږ استعمال دې لرګي باندې کم گرم دی فار چې مون ضرورت لرو کنه گرمول دی فار او اوس باندې لوخه نو او تیګه لوخه جوړه تیګه لوخه چې جوړاو هغه تیګه نه مون ډیر استفاده اخلو.
د لرګینو لوخو جوړون کې وای کله نا کله ورته ل جلال آباد او کابل څخه راغلي میلمانه د کاسو، جامونو، قاشوق او نور لوخو جوړولو فرمایشونه ورکوي. امیر محمد وای د خیخایي، وسپنیزو او پلاستیکی لوخو په پرتله په لرګینو لوخو کې خوراک او څښاک زیات خوند کوي.
یو چې دا سپیدار دی، یو غزان دی، بروجان ورته وای هغه لرګی دی، کاغذی والا لرګی دی، هغه یو چې دی غزان دی، او بل چې دی دا ما ورته وله کاغذی لرګی بروجان ورته وای هغه ډیر خستم راځي دولي او خانم کوي.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل په ولایت کې د لرګینو لوخو جوړولو کار زکه کم شوی چې دلته د پوخا په پرتله خپل نورستانین هم د یاد لوخو په ځای له وسپنې، سټیلو او سلورو جوړ لوخي کاروي.
پوخا د نورستان خلکو خپل د لرګو د لوخو نه او د تیګو د ډبرو د لوخو ډیر زیات استفاده کول. اوس دغه کم سلوري، سټیلي او نور لوخي چې راغلي دا غي د وجه نه چون د لرګو لوخي بلک د قیمت تمامې ده او د نورستان خلک دا غي استعمال سره د دلچسپي کم شوی ده او خارجي سیلانیان تاسو معلوم دي چې هغه هم په دې وروستیو کې ډیر نورستان ته نه راځي چې د هغه لوخو نه استفاده.
والی وای اوس هڅه کوي چې نورستان کې د تولیدونکو توکو نندارتون ترتیب کړي څو د نور ولایتونو او سیمو خلک پکې ګډون وکړي، دلته تولید شوی شیان واخلي او د سوداګرو مخه دې خواته راوړوي.
موږ کوشش کوو چې د دې لپاره یو نندارتون دلته جوړ کړو او بعضی سیاحین را جلب کړو، بعضی سرمایه‌داران را جلب کړو چې رو دغه صنعت د لمنځه تللو نه وژغورو.
د نورستان اوسیدونکو وای پوخابه دوی لتیګو جوړو شو شیانو کې پخله کولو او لرګینو لوخو کې به خوراک او څخه کولو، خو اوس د هغټول زی وسپنیزو پلاستیکی سیلوري او خیخی لوخو نیولې ده. اوس هم په یاد ولایت کې داسي کورونه شته چې پکې د غوړی او غلې دانی او نور شیانو ساتلو د پاره د تیګو لوخو استفاده کوي.
پر پښتو او پښتونوالي ګڼ تحقیقات شوي چې دا څېړنې تر ډیره ګټورې ثابتې شوې دي. د جنوبی پښتونخوا لیکوال او څېړونکي صادق ژړک چې لا پېښور پوهنتون څخه په پښتو ادبیاتو کې ډاکټرا وکړه، د ډاکټرا ډیزرټیشن یا څېړنیز مقاله یې په پښتو او پښتونوالي لیکلې. زموږ همکار محمد واصل وصال ورسره د دغه ډیزرټیشن پر ارزښت او پښتو او پښتونوالي بحث کړي. نننې هنر جاج مو همدغه موضوع ته ځانګړی شوی.
هنر جاج
مکسرا لیکوال شاعر او سیڑون کے استاذ محمد صادق جڑک سے دم گڑے ناستے لدوئی سرا د دوئی د پی ایچ ڈی یا دکتورا پر ڈیزرٹیشن باندھے چھ د پختونوالی پنم د چھ دغا سر تاریخی جغرافیائی کلتوری ادبی او عصری سیڑن دا خبرے کو جڑک سے پوپیل کے رتو آیا چھ دغا سر چستہ سو د دکتورا یا هم د پی ایچ ڈی ڈیزرٹیشن دے دم پسمر وقت کی لکھل ہے پسمر مخنو کی دے حکم موضوعات پہ شامل دی
ڈیر مننا ما خو دغ د پی ایچ ڈی ڈیزرٹیشن شل پیشور پونتم سخ ما ڈاکٹرا خستے دا دغ ڈیزرٹیشن ملکل ہے د دی لوڑ سر لکھ دی پشتنوالا یعنی پشتنوالی نو پر دغ موضوع باندی کچھ هم زما مطالعہ ډیره وا د پخواس می دغ موضوع تا کی بولا او کله چې پی ایچ ڈی ترالم موضوع ډیر وو نو کله چې ما دا فیصله وکړله نو بیا مو دغه پښتونواله که څه هم مخکې مشرانو د ارواشاد وزیر بابا چې راوینسي تر اوسه پورې ډیر کار به برسوي ما په خپل دغه پر پنځو بابونو وویشله او شپږم باب یې ما کې ما دی لومړی باب چې دی هغه پښتانه او د پښتنو جغرافیه د پښتنو تاریخي شالید چې پښتانه څوک دي او د پښتنو خاور او جغرافیه خاور او جغرافیه مو زکه ورته وټاکل چې د پښتنواله فرق کوي په منځني وطن کې په نور وطن کې او چې موږ له نور سیمو سره پولې دي یا هغه پښتانه چې په غیر وادونو کې ژوند کوي نو دغه پښتنواله بیا په ځینو وختونو کې دي هغه تغییر کوي هغه جغرافیه بیانول هغه زوري ولا چې دا زموږ د موضوع لومړی څپرکی وو دویم څپرکی چې دی پښتونوالي تعریف وو چې زه خپله دې نتیجې ته ورسېدلم ما چې د پښتنو اخلاقي او حقوقي اصولو ته پښتونواله ویل کېږي بیا اخلاق او حقوق تاسو ته معلومه ده چې هغه بیا دوې مهمې څانګې دي دغسې بیا د پښتونوالي پېژندنه پښتونواله د پښتنو لیکوالانو نظره پښتونواله د خارجانو غیرو پښتنو له نظره پښتونواله د دستور او آئین او ژوند ځواک په توګه کلتور په توګه پښتونواله او اسلام چې له څوارلس سوه کالو څخه بیا په دې خاوره کې د اسلام له راتګ سره پښتونواله په ځینو ځایونو کې تغییر خوري په ځینو ځایونو کې په خپل ځای ولاړه ده پښتونواله او اقتصاد پښتونواله او جمهوریت مثال یو وخت ماته یو ملګري وخندل چې پښتونواله او جمهوریت داسې بل ډول ورته ښکاره شوه مال د پښتو یو متل دی وایي که یو لرې سل وارې پښته که سل لرې سل سره پښته دا د جمهوریت تر ټولو ښه تعریف کېدای شي که یو لرې سل وارې پښته که سل لرې سل واړه پښته او پښتونواله او مغولواله چې بیا د پښتونوالي په ضد په دې سیمه کې د مغولواله نوم ذکر کړی چې حمید بابا کرکړی یا نور زړو کلاسیک شاعرانو یا نوي شاعرانو نو بیا دغه چې و د دریم باب چې دی پښتونواله او د نوي عصر تقاضې په اوسنی دور کې کومې تقاضې دي او پښتونواله باید څنګه وي او په دې کې بیا پښتونواله په لومړنیو پیړیو کې پښتونواله په منځنیو پیړیو کې پښتونواله په معاصر دور کې او پښتونواله او عدم تشدد د عدم تشدد او پښتونواله دا هم د خلکو ته داسې چې باس نه پرشوي معلومات نه وي ورته دا هم داسې یو نوې موضوع وه چې دغه ما په خپل تیسیس کې چې وه شامله وه دا له دې سره تعلق درلودی سلرم سفر کې جو پښتونوال او ګلوبلایزیشن نړیوال توپ ګلوبلایزیشن څه دی د ګلوبلایزیشن چیلنجونه پر پښتونوال د ګلوبلایزیشن اثرات پښتونوال په بدلیدونکې نړۍ کې پر دغه باندې په دې سفر کې با سعودي او پنځم باب چې دی هغه بیا روایتي سفر کې دی پښتونوال او پښتو ادب په ولسی ادب کې په دیوانی ادب کې په متلونو کې په لنډیو کې په کاکړۍ غاړو کې د پښتونولۍ یا پښتونوالی او پښتو یادونه ده.
ژړک صاحب په کافی پن کتاب دی څلور څلور نیم سوه مخه کتاب دی اساسي پښتنه دا ده د پښتونوالي په اثر کې د پښتنو د اصل نسب په اړه څه راغلي دي ستاسې نتیجه څه ښیي چې پښتانه څوک دي د دوی د اصل نسب په اړه ستاسې نتیجه ګیري بالاخره څه ده ځکه په بېلابېلو اثرونو کې د پښتنو د اصل نسب په اړه بېلابېلې خبرې او کیسې او معلوماتونه راغلي.
نوي عصر څېړنې شوي دي د ژپونې له نظره شوي دي پوهاند مجاور احمد زیار پښتو او پښتانه د ژپونې په رڼا کې یا نور کتابونه دي چې موږ په اصل کې خپل هدف ته رسوي تر هر څه سیاسي خارجي تر ټولو ګټو بالاتر د استادانو د څېړنې له مخې چې معاملو ماخذونو سره ډېر کار اخیستی د زیار صاحب په هغه کې دغه نتیجه ګیري ده چې پښتانه آریان دي د دې وطن په دې سیمې لرغونی نوم هریانا دی چې بیا له دې ځایه ډېر قومونه لږدېدلي ار مغرب خواته د هند خواته او د دې پارس خواته او پښتانه پر خپل زاړه ټاټوبي تر اوسه پورې پراته پاتې شوي دي. یو نظر دا دی چې پښتانه پښتانه دي خدام نه ذهن یې نه مني سانسي اپروچ یې نه مني چې دا پښتانه خو له څه دي نو که د پریشان خټک خبره شي بیا ټوله نړۍ پښتانه دي که د ادم ژبه ادم ژبه پښتو سي نو دا شیان چې دي د خل له موږ سره داسې پړندو سترګو نه مني. البته زموږ نوي استادانو مشرانو ما یادونه وکړه د زیار صاحب پښتو پښتانه د ژپونې په رڼا کې که داسې کوټلي پاخه دلیلونه له موږ سره یي بیا اوس نوې څېړنې را روانې دي زموږ ډېرې قبیلې د پښتنو هغه ساکان دي ډېر وخت موږ دا اورېده چې مثال وزه کاکړ یمه چې کاکړ غرغښتي نوې څېړنې اوس دا ثابتوي چې کاکړ کاسی ساګزی دا سا په ساکي پښه پورې اړه لري په ساکانو کې راځي او دغسې نو نورې څېړنې دي چې هغه رامنځته کېږي وخت پر وخت به نوی باعث کېږي خو تر دې ساده پورې موږ د مشرانو په لارښودنه دې نتیجه ته رسېدلي یو چې پښتانه آریان دي.
په کلتوري لحاظ هم په پښتنو باندې بحث شوی ستاسې په دې اثر کې څه مهم ټکي دي په کلتوري لحاظ چې پښتانه له نورو خلکو یا له نورو قومونو له نورو پرګنو بیلوي؟
په دې کې تر ټولو زه صرف یوه یادونه کوم دا د میلمستیا په ټوله نړۍ کې شته چیرې لږ چیرې ډېره چیرې لږ چیرې ډېره خو په پښتنو کې یوازې میلمستیا نه ده په پښتنو کې میلمه پالنه ده. د میلمه پالنه په معنی نو بیا موږ ته پوهیږو چې دغه ډېر لوی ارزښت لري. مثال زه اوس ننګرهار ته راغلی یم نو زه دلته که د یو چا میلمه یم هغه یوازې ما ته ډوډۍ په معنی خوري نه چای راکوي هغه میلمه پالنه کوي چې دلته په هره معنی زما څومره زما په اړه چې څومره یو مشکلات راځي زه چې د چا میلمه یم هغه به دا پالي میلمه پالنه کوي. نو دغه شیان دي چې پښتانه له نورې ټولنې څخه دي یا بیلوي او دا د پښتنو جغرافیا د پښتنو سیمه د پښتنو تر اوسه پورې چې په قبایلي سیستم کې ګیر دي دغه وجوهات دي چې له نورو ټولنو څخه موږ رابیلوي.
په تاریخي لحاظ هم په پښتنو باندې بحث شوی په دغه اثر کې د پښتنو تاریخ له کومه راپیلېږي دا هم یوه جنجالي موضوع ده زموږ په ادبیاتو کې ستاسې نتیجې څه ښیي په دغه اثر کې څه راغلي دي؟
نو یو قوم په دومره چټکي په لږ وخت کې دونه غټ کوم نشي جوړېدلی کل دا و چې پښتانه په کم تعداد کې ژوند کوي په ټوله نړۍ کې. نو یو خو هغه زاړه ماخذونه دي د سکندر اعظم او د دې نورو یا عربو مورخینو یا نورو مورخینو چې دغه سیمه یاده کړې ده. بیا په دې کې په یو وخت تر اسلام مخکې د بودیزم هندویزم او دا نورو مذهبونو د افغانستان پکله دا ویل کېږي چې دا د مذهبونو ځانګو ده ټول مذهبونو دلته وده کړې ده د بامیانو بوتان چراوی نړول یا په سوات کې یا په نورو ځایونو کې دا خو ژوندۍ نقشې دي د پښتنو د تمدن د ژوند. نو دا یو اوږد جنجالي بحث دی چې دا ځانته د یو ځانګړي یو نه د ډېر دکتوراو ډیزرټیشن اړتیا لري باید چې پر دې کار وشي.
ژړک صاحب ستاسې دغه اثر پښتونواله به یو شمیره سوالونه چې د خلکو په ذهن کې په خوا پاتې ول، یا مثلا په تیتو پرکو آثارو کې د پښتنو په اړه په تاریخي، جغرافیایي، کلتوري او ادبي لحاظ مسایل راغلي وو، یو څه مرسته وکړي چې په ټولیز لحاظ باندې یو څوک د پښتنو هغه اصلي تصویر په ذهن کې ولري.
زه په باور سره دا ویلی شم که چیرې پښتنو لپاره خو مشکل نشته دغه کتاب ولولي یا نور ماخذونه را پیدا کړي، خو دغه پرې وځای د ټوس مواد چې په دې کې د پی ایچ ډی په ډیسرټیشن کې راغلي د له پښتنو سره ډیره مرسته کوي، او له خارجانو سره هم د غیر پښتنو سره، خارجان زما غرض غیر پښتانه دي، له هغو سره هم که چیرې دا د هغوی په ژبو وژباړل شي، هغوی ته دا شی ورسول شي، نو بیا به دوی د پښتنو په وړاندې چې کم یو فکر، کم یو نظر جوړ شوی دی، هغه نظر یې شاید تغیر وکړي.
لیکوال او شاعر سلیمان خپلواک وایي که څه هم مسلکی ژورنالیزم ده، خو شاعری زکه کوي چې پر شاعری د زړه کریغي قراریږي. دی وایي کله چې شعر ولیکي نو د راحت احساس کوي، نو ځکه په دغه برخه کې خپل قلم آزموي. نننۍ فنکار برخه کې له خپلواک سره د هغه په فن غږیږو.
فنکار
که په پیل کې درات وی چې ولې شعر لیکي، د شاعرۍ د لیکلو لامل د څه دی؟
ډیره زیاته مننه. دا سړی چې زه داسې فکر کوم چې یعنی تل مې دا ویلي دي اکثرو ملګرو سره، دا یادونه کوم چې هر انسان د یو خاص احساس ورسره وي. دا حالات افغانستان یا نور ټولنیز حالاتو ته چې موږ ګورو، تمن انسان ورباندې یو څه اندازه خواشینه کیږي. نو زما بیا زیاته هڅه دا وي چې زه کوشش کوم چې دغه کوم احساس چې راته پیدا شوی یا کوم درد شوی، هغه د شعر په ژبه باندې، ځکه زه شعر د خپل ځان لپاره لیکم. او د هغې نه علاوه بله خاصه خبره دا ده چې مین یم، خو نه پوهیږم چې په څه او په چا. یعنی یوازې دا نه ده چې انسان د هغه کوم بشر سره د مینه ولري، نور داسې ډیر څه وي چې انسان هڅوي دی ته چې هغه شعر ولیکي. خو زما یوازینی شعر لیکنه چې ده هغه دا ده چې د خپل د زړه درد چې دی، یعنی کوشش کوم چې په شعر باندې هغه لیکم. نو زما هغه احساس نه پناه وړل چې دی هغه شعر خواته دی. یوازینی لامل یې همدا دی چې زه شعر د خپل ځان لپاره لیکم او د خپل زړه د درد کرالولو لپاره.
تقریبا څومره وخت به کیږي چې د شعر او شاعرۍ دغه ډګر ته مخه کړې ده او د خپل زړه درد په شاعرۍ کې بیانوي؟
تقریبا چې وخت ډیر زیات وشو، داسې 14 کاله به کیږي چې زه شعر لیکم. خو ما درته مخکې وویل چې زما شعر چې دی زما د پاره دی، زه شعر د نورو خلکو د پاره نه لیکم، زه شعر د داسې څه د پاره نه لیکم. یوازې او یوازې غواړم چې خپل ځان په شعر باندې قرار کړم.
خو اکثره شاعران بیا دا وایي چې زه د ټولنې د پاره شعر لیکم، او هغه څه چې زه لیکم پیغام وړاندې کوم ټولنې ته، مګر برعکس داسې وایي چې زه شعر د ځان لپاره لیکم.
داسې دی چې د هر سړي نظریات په دغه عقله باندې یا د شعر د لیکلو په عقله باندې علیده دي. خو زه چې څومره فکر کوم، دا یو عامه خبره شوې ده نن سبا، هر څوک دا وایي یا هر شاعر دا وایي چې زه شعر د ټولنې د دردونو یا د ټولنې دغه مشکلات چې دي هغه زه غواړم چې په شعر کې راونغاړم او بیا یې د یو پیغام په ډول باندې خلکو ته ورسوم. خو زه وایم نه، زما شعر زما لپاره دی، زما زړه زما زړه داسې دی لکه یو وړوکی ماشوم، او غواړم چې په خپل شعر باندې دغه وړوکی ماشوم چې دی آرامه کما، هغه ماشوم چې هغه فکر کوم د ډیرو خلکو د ډیرو شیانو د ډیرو حوادثو کریغي چې دی په خپل غوږو باندې اوري، او د دغه کریغو د قرارورو د پاره چې دی بیا ز شعر لیکم، او د خپل دغه ماشوم زړه لک چې تسکینه مور باندې وشي بس دا ما د پاره ډیر وی. ځکه زه داسې شعر نه لیکم چې زه وایم چې زه د مکمل غزل ولیکم، زه د یو مکمل آزاد شعر ولیکم، زه د یو مکمل نظم ولیکم، نه، دوه بیت دی وی چې زما زړه په آرام شي بس.
پرته له دې چې تاسو په نظم کې کار کوئ، شاعري کوئ، نثر هم لیکئ او څنګه؟
په نثر کې لکه څومره چې په کار و چې کار وشي، ځکه زموږ پښتو ادبیاتو کې فکر کوم چې په شعر او شاعرۍ کې ډیر زیات کار شوی دی، نثر ته دومره کار نه دی شوی، خو په د تیرو وروستیو وختونو کې ډیر کار وشو. یو څه اندازه کار مې کړی دی خو دومره نه خړی، بعضې ټوټې لیکم، بعضې هغه څه چې ما ته رنګین ښکاره شي او زور باندې خوشحالیږم، داسې څه شیان دي هغه زه بیا لیکم. یو څه اندازه کار مې کړی دی خو دومره ډیر مې نه دی کړی.
تاسو مخکې د شعر او د شاعرۍ خبر وکړ، وویل چې تقریبا 15-16 کاله کېږي چې په دغه برخه کې کار کوي، لیک کوي، قلم ازموي. آیا په دغه برخه کې مو کومې باقاعده زده کړې کړي او که نه؟
داسې دی چې باقاعده زده کړې لکه څنګه چې زموږ اکثر ملګري ادبیاتو پوهنځي لولي یا نور داسې نه، ما په ژورنالیزم کې زده کړې کړې دي. زما ځکه زه داسې نه یم چې یوازې د ژورنالیزم پورې دې منحصر واوسم، ځکه ما په مختلفو برخو کې کار کړی دی. زموږ ټولنه داسې یوه ټولنه ده چې فکر کوم ټول افغانان د ډیرو زیاتو مشکلاتو سره، د ټولنې لومړی غټ مشکل چې هغه مهاجرت و. ما په مختلفو ورسو کې یا په مختلفو برخو کې کار کړی دی، خو په لیکوالۍ او په دې کې مې داسې کومې ځانګړې زده کړې نه دي کړې. صحیح ده، ژورنالیزم ما لوستلی دی، هغه زما د خوښي یو مسلک دی، یو څه اندازه کار مې هم ورکې کړی دی، خو داسې مې نه دي کړې چې ژورنالیزم مې د روزۍ لپاره استعمال کړی دی. ژورنالیزم مې یوازې هغه د خپل علاقې او د خوښي د خاطر چې دی ژورنالیزم لوستلی دی، په هغه کې مې زده کړې کړې دي، لوړې زده کړې مې کړې دي. تر څنګه بیا نور بعضې مسلکونه دي چې په هغه کې مې هم کار کړی دی، زده کړې مې پکې کړې دي. هغه مسلکونه چې دي هغه بیا زه د خپلې روزۍ د ګټلو لپاره استعمالومه. داسې کوم خاص زده کړې ما په دغه برخه کې چې زه د شعر یا د لیکوالۍ په برخه کې کوم داسې څه نه دي کړې، خو مطالعه ښه پراخه مطالعه ورکې لرم. زه فکر کوم زما یو ښه عادت چې دی هغه دا دی چې مطالعه زه همدا اوس هم په خپل کور کې یوه کتابخانه لرم، زیات اندازه کتابونه دي. نو کوم وخت چې زه وزګار واوسم، نو فکر کوم هغه د خپلې کتابخانه داسې کوم کتاب بلمانه نه یې پاتې چې ما لوستلی نه یې. په مطالعه کې ډیر ښه داسې مړنه یم، او نه یوازې په ادبیاتو کې، زما مطالعه په مختلفو برخو کې، په سیاست کې تر څنګه کوم حرفوي شیان چې دي په هغې کې، په ادبیاتو کې، حتی چې تر دین او مذهب پورې زه مطالعه کوم، او ښه پراخه مطالعه په دې اړه باندې کوم.
خپلواک صاحب مخکې د ژورنالیزم خبره وکړه، یو ژورنالیست باید یو ریالیست انسان اوسیږي، ادیب او شاعر هغوی تر ډیره پورې د خیالي نړۍ اشخاص دي. آیا ټکر نه کوي چې یو ریالیست انسان دی د خیالي او عاطفي نړۍ انسان هم شي؟
ریالیزم درسته خبره ده چې زما مسلک یا ما چې په څه کې یو څه وخت ډیر وخت به وایم ما په دې کې کار کړی دی، په ژورنالیزم کې مې کار کړی دی، او بیا خیالي نړۍ. ما درته مخکې وایي چې زما شعر او شاعري چې دی یوازې زما د خپل زړه د قرارولو لپاره ده. خیال، زه فکر کوم هیڅ انسان به د خیال نه خالی نه اوسي. هر انسان کې یو خیال شته دی، هر انسان کې نازک خیالي شته دی، په هر انسان کې عاطفه شته دی. خو بعضې داسې وي چې هغه کوم نازک خیالي ورباندې ډیر زیات اثر وکړي، هغه خیال چې دی هغه ورباندې ډیر اثر وکړي، په بعضې خلکو باندې کم وکړي، په ما باندې په بعضې وختونو کې دغه خیال چې دی غالبه کېږي. او زه پکې شعر لیکم، زه د یو داسې سیمې سره اړیکه لرم چې هغه سیمه فکر کوم په ننګرهار کې تر ټولو نه ډیره شنه سیمه ده، ډیره ښایسته سیمه ده، او اته موږ ورته د ننګرهار ناوې هم ویلی شو، ځکه په ننګرهار په ناوې باندې دا مشهوره سیمه ده. بټي کوټ ډیرې یوه شاعرانه سیمه ده. هلته چې هر انسان اوسیږي، که چیرې لږ هم امنیت خوندي اوسي، زه فکر کوم هغه په خپله خیالي نړۍ ته ځي. او زما د شعر لیکلو زه فکر کوم چې یو لوی لامل به زما سیمه هم اوسي، چې هغه ډیره ښایسته او ډیره شنه سیمه ده او ډیره خیالي سیمه ده. نو طبعا دغه دوه لوی فطرتونه په یو انسان کې راجمع کېدل، زه فکر کوم دا به زما خوشبختي واوسي چې په یو انسان کې د دوه لوی فطرتونه هم د نازک خیال واوسي هم د ریالیست واوسي. یعنی زپې خوخیما خو دا سینه د چې په ریالیزم باندې د زما نازک خیالي ډیره غالبه و سینه په ریالیزم باندې زما نازک خیالي چې دا یا زما عاطفه چې دا هغه دومره غالبه نه ده خو عاطفه دا سی او چې دی چې هغه د هر انسان سره ملدی که هر هغه څوک چې ځان ته انسان ووایي ز فکر کوم هغه په عاطفه به ور سره ملو سی
او ریدون کې به دا محل په تمه چې ساسي شعر واوري نو آزاد نظم وایي او که غزل رات وایي
لومړی به درته یو غزل وایم
ارشاد
عشق سړی له کاروبار وزي عشق سړی له کاروبار وزي په غرونو سر شي چې له خار وزي زه او جانان مې لکه ستوري د سپوږمۍ په مدار زه او جانان مې لکه ستوري د سپوږمۍ په مدار جانان مې نه منی خبرې له مدار وزي زما یاغي ککر نه منی سجدي تیګو تا زما یاغي ککر نه منی سجدي تیګو تا زه پرې خفایم کمی سر له دغه دار وزي او سلګۍ پستونو کې ساتي په خلو ملاس کېږدي سلګۍ پستونو کې ساتي په خلو ملاس کېږدي په دغه چم کې ټولې ژبې له گفتاره وزي او پیغلې ګونګې شوې په ګودر سندرې نه وای نور پیغلې ګونګې شوې په ګودر سندرې نه وای نور څه دردون کې د هر ترنګ چې له ستاره وزي او نن به سجدګ د میخانه کې د ساکي په لوري نن به سجدګ د میخانه کې د ساکي په لوري خپلواک سيري بګريوان کړم چې لکاره وزي
سمو د ژوندانه لوري ته بدلون ورکول شي نو د همدغه مقصد په پار لیکوالان کوشش کوي چې داسې موضوعاتو ته په کیسو کې ځای ورکړي چې د ټولنیز ژوندانه لوري ته مثبت بدلون ورکړي د زرپانی په نننې پانه کې وګمه جبارخیل لنډه کیسه شیرینی دراوروي
زرپانا
شیرینی ډاکټر صاحب مرشم هله ژر کوه څه زهر راکړه چې خشم د امین سبو چېغو د خونې ټوله فضا نیولې وه په یوه ساه لګیا وو ډاکټر صاحب مرشم د خدای لپاره ډاکټر په غوسه شو دې باډۍ ته دې ګوره او ستا چغو ته په باډۍ د هندو مسلمانېږي لږه خوری په ځان نه پوهېږئ که ډوډۍ پردی ده ګېډه خو مخپله ده ها دغه د سر درد او ټوخي ګولۍ را پاتې دي دا واخله خ بشي د له درد لکه مار تاویده پر ډاکټر غوسه شو زوایم نسم خوګیږي او تراته د سر درد ګولۍ راکوي ژر کا ومړ کیګم ډاکټر شونډي بوڅکړي اورورا بهر هر څه شته ورشل هم غزايه خدوا واخله زه څه انساني ډاکټر نه يم چې ستاده ګېډي تشخيص دی وکړم د امین بیا چغو او زګیرو ډاکټر شاته کړ ته انساني ډاکټر نه یې نو د خرو ډاکټری د امین دا خبره په ډاکټر سمد ټوپک داس ولګیت هو زه د خرو ډاکټر یم لکه د ستاب شان د خرو علاج کوم نو څنګه دلته ډاکټر شوی د خو په هنتون دی دلته انساني ډاکټران نه وو چې د خرو ډاکټر یې راوستي دلته خډیر دی خو د انسانانو لپاره مګر زپکی د ستاپشن د خرو علاج کوم پوه شوې دا وخت دی چې واسطه دی به هر کاند کیږي ته خو هم د دې لایق نه یې چې په هنتون ته دی راشي یا به پیسو راغلی او یا به د ځان په ځای بل څوک کینولی وي نور مې اعصاب مخ خرابوه ژر وځه امین پزګیرو څنګه وګراوه ټلیفون یې راوویست او کې یې کړ هلو فواده تر کلینیک راشه ټول ملګری راواله ژر کوه چې مړ کیږم لا څو دقیقې نوې تیرې چې د امین شاوخوا د ملګري ولاړو طارق پر فواد غږ کړ راشه په شاهي کړه سړی ښه نه دی چې صحت امې ته ورسو هله بلاله ته په سړک یو موټر ودروه په خونه کې د ډاکټرانو او د امین د ملګرو لانجې روانې وي د فواد غږ نور غلي کړل ډاکټر صاحب سم وایي محصلین یو دامو ملګری دی علاج یې وکړه په ګیډه یې درد دی ته یو ګوره چې څمریزی لري د خدای لپاره مړ بشي ته چې غینا اوري ډاکټر لزای پورته شو هر څه بالا چی است پر ما موڅه ولی مو مخ کې نه راوړ چې مرګ حال شي نو را روان کړای مو بی او زما د پلار لوسی هم نه کیږي امین چې غوته زور ورکړ چا قرارو چا ډاکټر تر ګیر او بخونی و د خدای لپاره هلک مړ کیږي ته خو یې وګوره چې څه مریضی لري ډاکټر په قهر شو په هنتون تر ورسېدی خو په اصول پوه نه شوی په دې نیمه شپه عملیات او هغه هم بې شیرینی لږ څه وټوخېږی ملګرو یې ژر ژر په جیبونو لاسونه ووهل څه چې ورسره وو هغه یې راوبیستې تاریخ وشمارلې ها ډاکټر صاحب دغه درې زره خوشبې نورې ولاکه ټنګه هم راسره وي ډاکټر پیسو ته وکتل درې زره روپۍ زه خیر وبه یې کړم امین له خولې داسې چغه پورته شوه ته وا چې د خونې چت به راوغورځوي ډاکټر د روپو زاړه نوټونه په بیړه د سپینې چپنې په جیب ومنډل په وارخطا یې وویل مخکې مې درته وویل چې ناوخته مو راوړ اپنډکس یې وچاودید د تابوت غم یې وکړی
د ورخمین خیال په نننې برخه کې یو کوچنی یتیم خپل مرشوی پلار ته لیک لیکي له هغه ګیلې کوي او بیا د خپل وطن اوسنې حال ورته بیانوي هغه لدی حالت ډیر کړیږي نو همدا چې د خپل مړ پلار په نوم یې شعر لیکلې
سما پوران وطن مینا پلارا زما پوران وطن مین پلارا پلوغړن چمن مین پلارا چشوی آواز میوری بیوس سوز میوری ساز میوری زړګی می اور اخلی زړګی می اور اخلی نور چغی وهم زخم می زور اخلی نور چغی وهم او وین می شور اخلی نور چغی وهم د دې وطن حالات نور نشم لیدل د دې وطن حالات نور نشم لیدل او ته هم نه چې زړګې مې سپک کړم د هدیرې خاور کې ورکه پلاره د هدیرې خاور کې ورکه پلاره ته خود وران کلی رغون کې زور شوې تا خپل تور ګیرا هم دې کې سپینه کړ چې دلته به امن راوړي دلته به جنگ ختم کړي دلته به سول راوړي دلته به امن راوړي دلته به جنگ ختم کړي دلته به سول راوړي تا خپل مینه ورکړه تا خپل مینه ورکړه تا خپل وینه ورکړه خو دلته سول نشوا او نه هم جنگ قرار شو پلاره خبرې چې اوس روان دي پلاره خبرې چې اوس روان دي پلاره خبرې چې څه کیږي دلته ستا د ننګونو خاوره ستا د ننګونو خاوره د عظمتونو خاوره داسې بې قدره شوه چې لویشت په پیسا ګام په روپۍ خرڅېږي او شملې زموږ په خولۍ بدلېږي ستا د ننګونو خاوره د عظمتونو خاوره داسې بې قدره شوه چې لویشت په پیسا ګام په روپۍ خرڅېږي او شملې زموږ په خولۍ بدلېږي نو دا حالت څنګه وزغمم چې مې د بیوسه مور څادر خرڅېږي او یتیمانو ته خان ګواخیږي پلاره خبرې دلته اور راکوز دی پلاره خبرې دلته اور راکوز دی د نامعلوم طرفه شور راکوز دی د زورورو خلکو زور راکوز دی او بس یوازې زموږ په کور راکوز دی خو ته هم نه یې چې مې زړه سپکړم خو ته هم نه یې چې مې زړه سپکړم ډېر راډک شوی چې ښه سپکړم چې راته ډاډ راکړې ووایي چې خدای خو مشته الله به امن راوړي بیا به چمن سپرلی شي خوښ به هر یو سړی شي یا به چمن سپرلی شي خوښ به هر یو سړی شي خوف افسوس ارمان په دې کوم خوف افسوس ارمان په دې کوم چې ته هم نه یې ډاډ به څوک راکوي د مایوسۍ انتها دا ده چې زه د خپل مړ پلار په نوم دا شعر لیکم پلاره خبرې زد زور خوړو پلاره خبری زد زور خورو خاموشی رازن شور خورو لویو بمونو مروغ کور خورو نامرد جنگ را چخورور خورو او لویشت پتی رازنی پور خورو پلاره خبری زد زور خورو خاموشی رازن شور خورو لویو بمونو مروغ کور خورو نامرد جنگ را چخورور خورو لویشت پتی رازنی پور خورو پلار پدی وطن کی چو نشول لارا پدی وطن کی چو نشول د باغیرت د ننګونو شملا د سرامات شولا لکه غنم چې په ډنډر کې مات شي غمون را شی او خوخی مقات شي دلته غلې وشو توفان پیراغه دلته غلې وشو توفان پیراغه مینه هوجلا او احساس توفان خاورې کړ پلارا زستا بچی يم ستا پل تب خرسوم پلارا زستا بچی يم ستا پل تب خرسوم چې دی په پل لاړ شما پلار کوخخ کوم چې یتیم له ظلم خلاص کړم د کونډې مور په سر څادر را سم کړم د ښکاری تور ټوپک هرې هرې کړم یتیم له ظلم خلاص کړم د کونډې مور په سر څادر را سم کړم د ښکاری تور ټوپک هرې هرې کړم د مرغۍ ورانه ځاله ورغوم د ښوونځي توره تخته جوړه کړم په وینو سور سړک له وینې پاک کړم واړه خدایانو وژنم ځان یې له شره خلاص کړم خو پلاره له چا سره مې وس نه رسي خو پلاره له چا سره مې وس نه رسي د اژدها مقابله نشم کړی نو ځکه تا بانه کوم وایم په سترګو ړوند شومه نظر غوندې سړی نشته پسترګو ډون شومه نظر غوندې سړی نشته روژه راغلی خو اختر غوندې سړی نشته نور به له چا سره په لوړ آواز خبرې نه کوم نور مې تر شا لکه د غر غوندې سړی نشته د چا د لوړ عزم نازک زړګي نښان خاورې شو د چا د لوړ عزم نازک زړګي نښان خاورې شو لکه ګلاب لکه نښتر غوندې سړی نشته اوس د تیرو تورو له خره په ځکه ځان ساتم چې زما و مخی تا دست پر غنگی سڑه نشتا
دیارانو دشیرینو دیار چا داس بدرنگ دیارانو دشیرینو دیار چا داس بدرنگ دا خار دمرا بدرنگ نو دا خار چا داس بدرنگ دا خار دمرا بدرنگ نو دا خرچا دا سی بدرنگ
مننه چی ازادي رادیو واوري
در څه ختلم در تمی وانا قتل وا مې بخا ختلم در تمی وانا قتل وا میں بخا غگ دین شم در تمی دیر و جڑل وا میں بخا غگ دین شم در تمی دیر و جڑل وا میں بخا دل ما درته وانا وگل وام با
سا تدبیر چاری سپیا وار تقدی د قسمت ستورو مختو نمسلو میں بخا ہارون ل دردنا نندیا شیر تپنارا وڑے ہارون ل دردنا نندیا شیر تپنارا